مشال ریډیو اوریدونکو د بشیر ګوخمینا او سلامونه ومنه د 200 بجو په دې خبري غړې کې درته هر کله وایم په دې یو سات کې به په بلوچستان کې د مزدورانو د خوندې ساتنې غوښتنې د خبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال قبایلي سیمو لپاره موجوده قانون اف سی آر کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل د حکومت لخوا د څولکو سیم کارډونو بندول کراچۍ کې د بلدیتي انتخاباتو په مهال د پښتنو سیمو د اهمیت او همداراز دا به هم واورو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولې د پاکستان سفر نه کوي خو د دې هر څه تر وړاندې منور شاه درته خبر نه وایي
اول دا خبرونو سرټ کې په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه په تربت کې دا وژل شو مزدورانو د دغه پیښې خلاف مظاهره کړله
افغان ولسمشر ویلي د خیریه ادارو کارکوونکو وجنه د وطن د دښمنانو کار دی او امریکا وایي د مشکلاتو باوجود امکان شته چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر جامع لوزنامه ترسره شي
او اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په توربات سیمه کې د وجل شوی شل تنه مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپل پلرنۍ سیمو ته رسول شوی دی د نوړاندې پرون په کوټه کې د مړو اجتماعي جنازه وشوه چې په کې د دې صوبې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په شمول یو شمیر اعلی چارواکو ګډون کړی وو هلته په کوټه کې پرون مازیګر د مزدورانو اتحادیه د دغه مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره وکړه او د حکومت نه یې د لړکې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه په دغه موقع د یادې اتحادیه مشر محمد رمضان اشکزی مشال ریډیو تو ویل
موشو تقریبا د ډیرو کلوس د دې د فارغ په احتجاج کو او امید کو چې دا حکومت صدراغلی د جمهوریت خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کی چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شریان د پرستی لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک ملکیږي او دا حکومت چې د دې سره د دې ترجیحات نسته
په پام کې دی چې د خالی پورا د توربات په ګوګ دان سیمه کې په وجل شوی مزدورانو کې د دیار لستون تعلق د پنجاب رحیم یار خان سیمه او د وو تنو تعلق د سنسوبې حیدرآباد سره وو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومي کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې په کې ډېره توجه جنکو ته ورکول کیږي د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د سرکاري شمیرو تر مخه د هلکانو په نسبت زیات شمیر جنکۍ د سکولونو نه بهر دي
جنکو تعلیم کم دی نسبتاً بالکانو ټوټل کم دی خو بارل پاندی کی بین نسبتاً دا جنکو لگ سیوا کمی رازی تاری دا پرنگو مختلف دا دین علاوه دا دی کمپین علاوه دیکن کوش کو چو سونا جاتا انزین رول کولی شو خو دا دین علاوه مونگا ریگولر بیس وان دی یو بل پروگرام شروع کلی چی پاگی که مونگا دا پاگو ساو نوالا تر 1200 روپو پوری تر 2000 روپو پوری مونگا ریفور کو ما شبان جنکو لا چی عزیز کلو کی انرول شی چین کاری شی
دا په داسې حال کې دا چې د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر او خواو شا 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره برخه د جنکو ده نن په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د سیمونو د تصدیق اخیرنۍ ورځ ده پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای وای تر دې دمه د 1 کروڑ او 1 لک نه زیاتو سیمونو تصدیق شوی دا را د 1 کروڑ او 500 لک نه زیات نه تصدیق شوي سیمونه بند کړل شوي دي دا تصدیق د ګوتې په لګولو یا بایومیټریک طریقه کیږي او یا د اداره وای کوم خلک چې د خپل سیمونو په تصدیق کولو کې ناکام شي دا غوي سیمونه بعد سبانه بندول کیږي او دا چې په بهر هیوادونو کې مش پاکستانی خلک کمپ هواد کې د خپل سیمونو تصدیق کولې شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت د تنظیم سیف دی چلډرن د کارکونکو وجنه په کلکو ټکو کې غندلې ده پرون له ارګنا په یو اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوی چې د عامو خلکو په تیر بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی تیر ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 کسانو مړی موندل شوی چې خواوشا یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوی وو ځای چارواکي وایي تختونکو د دغه کسانو په بدل کې د جیل نه د خپلو قیدیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله بلخوا د کونړ ولایت چارواکي وایي د هغو لارو د بیا خلاصولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې د دوه ورځو راهیسې پکې طالبانو ګټونه یعنی خنډونه ایښي دي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د ناړۍ او غازی اباد ولسوالیو په هغه سړک چې له مرکز اسدآباد سره یې نښلوي له غرونو لوی ډبرې سړک ته غورځولي او د ټرافیک پر مخ یې لار تړلې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره په خپله وسلوالو د غرونو په سرونو کې مورچې نیولې او په ګاډو ډزې کوي. د کونړ امنیه قمندان مشال ریډیو ته ویلي چې هڅه کوي زر تر زره دغه لارې خلاصې کړی شي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي په دې هفته کې د ایران د ستر مشر علي خامنایي له اړخه د سختو الفاظو باوجود پر امید دی چې د تهران اټومي پروګرام سنډې ته کولو لپاره به یوه حتمي لوزنامه رامنځته شي. اوباما وویل هغه د خامنایي ردعمل حیران کړی نه دی ځکه چې ایران په ملک کې دننه هم خپل یو سیاست لري کوم کې چې د سخت دریځ خلکو مطمئن کول ډیر ضروري دی. ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو ترمنځ تیره هفته په سویټزرلینډ کې یوه منځمهاله لوزنامه شوې او دواړه خواوې په دې سلا شوې دي چې د راتلونکي جون تر دیرشمې نیټې به جامع لوزنامه هم وکړل شي. بلخوا صدر اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړی دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو 500 کلونو کې په اول وار د دې ډول اعلی پای خبرې اترې کیږي. دا شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي برزمونو د هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې ترسره شوی صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بللی دی. خو نوموړي دا هم ویلي چې د کمیونیست مشرتابه په قیادت کې چلیدونکي دغه هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاري ساتي. صدر اوباما زیاته کړه چې لا هم د کیوبا او امریکا ترمنځ غټ او مهم اختلافات وجود لري ځکه چې امریکا به په کیوبا د جمهوریت او انساني حقوقو غوښتنه کوي او کیوبا به په امریکایي تګلارو نیوکه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه درته منور شاه وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو به د مشال ریډیو په دې خبرونه کې په تیګړې کې اده ریپورټونه اورئ. بلوچستان کې پرون د مزدورانو تر وژنې وروسته یو ځل بیا د مزدورانو اتحادیه د دوی د حفاظت غوښتنه کړې.
مزدورو کے قاتلوں کو گرفتار کرو.
پدی ملکی یا پدی صوبہ کی دلتا صرف سردار خان مولوی صاحب او سرمایہ دار جاگیردار خوشمند برابر دی.
یو غیر سرکاری اداره وای خبر پختونخوا کې د حکومت د داوو باوجود 15 لکه ماشومان د سکولونو د ودانیو د نشوالي له وجې له تعلیم محروم دي.
زمون سره خیبر پختونخوا کې 25 ډیسټریکټ دي هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او پاکستان او بډاګرام دي چې کومه ماشومان سکولونو نه بار دي هغه وجوهات دادي چې سکولونو کې بیسیک فیسیلټیز نشته.
په پارلمنت کې د قبایلی سیمو استازي وایي د اف سي آر په قانون کې د اصلاحاتو او قبایلی سیمو پرمختګ لپاره قرار ګامونه اخلي.
بس ته دینا چې د ایډی پیز و پښی خلک په خپلو ځینو کې موجود شي بیا به په دې ستا باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لیول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده که مونږ په صوبې سره په ځم کېدو کې فایده ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سرویس. لومبی رپورت بور شو اوریدونکو چارواکي وای پرون چې د بلوچستان په توربت سیمه کې کوم شل مزدوران وژل شو او وی ډیر لسنه د پنجاب او وی د سند صوبې دي چې مړي خپل کلو ته ور استول شو دي. پامده حال کې کوټه کې د مزدورانو اتحادیه د احتجاج په کول سره پر حکومت د امنیت د خرابې له وجې سخت تنقید کړی او له دوی غوښتنه کړې چې د مزدورانو ژوند دې خوندي کړل شي. خو د نور ناصر نور تفصیل درته وایي.
د تربت په ګوګدان سیمه کې د خالی په ورځ د وجلسې یو شل مزدورانو مړی خپل پلرنې سیمو ته رسولې چې دیارلس مړی او درې ټپیانې د پنجاب رحیم یار خان ته او اووه مړی د سند صوبې حیدرآباد ښار ته رسولې دي. تر دې مخکې چې دا مړی په هیلیکوپټرو کې خپل سیمو ته استول په تربت کې د ټولو وژل سوي مزدورانو اجتماعي د جنازې مراسم ترسره شو چې په کې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې یو پلاوی هم له دې مړیو سره رحیم یارخان ته رسېدلی، تر څو د بلوچستان حکومت لخوا د وژل شویو مزدورانو کورنیو ته د حکومت د خواخوږۍ پیغام ورسوي. زیارتوال له رحیم یارخان څخه د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دوی د حکومت له راتګ سره په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
لیکن دا واقعات لا تراوسه توری مکمل لمن زمې دکلي زموږ د دې واقعې د ګنا انسانانو د مرګ او د غرنګ پیرشو موږ د پاتې په تور هم د ګورنمنت په تور هم مزمت کړی دی.
بلې خواته په کوټه کې د خالی په مځکار ګڼ شمېر مزدورانو چې سره بیرغونه یې په لاس کې و په تربت کې د مزدورانو د وجلو پر ضد یې احتجاج وکړ.
20 مزدورو کې قاتلو کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو،
تربت میں 20 مزدوروں کے قاتلوں کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو.
احتجاج کوونکو ټول مزدوران هغه کې د پنجاب دی او یا هم د بلوچستان، ټول سره یو بلل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دې د مزدورانو د ژوند د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. محمد رمضان اڅکزای چې د مزدورانو د اتحادیه مشر دی مشال راډیو ته د دوی د احتجاج په حق له داسې ویل:
موږ تقریبا د ډیرو کلو سره هره ورځ د دې د فارغ په احتجاج کوو او امید کوو چې د حکومت سره راغلي د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرسي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کېږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نسته.
رمضان اڅکزای وایي تر دې وړاندې هم په بیا بیا بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د پنجاب، خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره تعلق لرونکي مزدوران وژلي، خو د ده په خبره د دوی قاتلین یو هم سزا سوی نه دی. کله چې مول رمضان اڅکزای څخه په بلوچستان کې د مزدورانو د کار او ژوند په اړه وپوښتل، نو ځواب یې په دې ټکو کې راکړ:
ډیر تلخ او ډیر د انساني ژوند چې دی دا هغو د تلخ دی. دا دلته صرف په دې ملک یا په دې صوبه کې دلته صرف یو سردار خان، مولوی صاحب او سرمایه دار جاګیردار د دې ژوند او د دې برابر دی. نور انساني ژوند یا د دوی تعلیم یا د دوی سیاحت یا د دوی روزګار یا د دوی د ژوند هغه په دې بېخي پات دی.
دې احتجاج کوونکو مزدورانو د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبایي حکومت او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل، چې پکې د روان حکومت او ډاکټر مالک بلوچ لپاره د الویدا شعارونه هم و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه:
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د خبر پښتونخوا حکومت که څه هم د استاد کور په کور په نوم یو نوی تعلیمي کمپاین پیل کړی چې له لارې په ښوونځیو یا سکولونو کې د نورو ماشومانو د داخلولو خبره کوي، خو غیر سرکاري ادارې وایي چې حکومت دې د سکولونو یا ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بنیادي سهولتونه دې ورکړي، ځکه چې د دوی په خبره د صوبې په ځینو سیمو کې هیڅ سکولونه نشته دی چې له کبله یې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوي تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به سناسه 8 لک ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو په دغه صوبه کې سناسه 25 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو. په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه، د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څنګ یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24 لک وي، 25 لک وي، موږ سره ماشومان سکولونه
بار دی هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي هغه ایج سکندا عمر 15 کال نه تر 14 کال پورې هغه دا ایج ده هغه سکول نه بار دي نشه ده زموږ سره خیر په پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټ دي هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي هلته کې د سکول انفراستراکچر سکندا اچھا د سکول مسلمان سکولونو نه بار دي زمون دلته کې هغه سوسایټي بونډز دي یا د سټ نور وجوهات دي هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلټیز نشته
الف اعلان په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي اکثره د پرایمري سکول نه وروسته نور تعلیم د میډل او های سکولونو د نه لرلو له وجې پرېږدي چې په دغو کې زیاتره شمېره د نجونو ده دا چې د ګر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوي کمپاین کې به د نجونو د تعلیم لپاره سهلې ځلې کیږي په اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
obviously دغه په سوسایټي کې لګونته دا راشته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی خو باندې پاتې کې د نسبتا د جنکو لګ سیوا کمې راځي دا د پرمغو مختلف د دین علاوه د کمپاین نه نو د کوم کوشش کوم چې سره ځات هم دین رول کولی شو خو د دین علاوه مونږه ريګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې باندې کې مونږه لیست ډیولپ ډیسټریکټ کوم دی دا هغه کې تور غر شو کوستان شو نور د علاقي چې لیست ډیولپ ډیسټریکټ دی نو په هغه کې مونږه د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږه سټایپنګ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جنہ کولا چې هغه سکولو کې انرول شي چې انکار شي چې مور پلان ته انسنټیو ملایويږي او هی په دې دغه کې انسنټیو دواجی ماشومان سکول ته ورولېږي
په خیبر پښتونخوا کې ګڼ سکولونه د وسوال لخوا تواکړل شوې دي او د تیر کال په دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حمله وروسته اوس استادان امنیتی مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه عام کوي
پوها رڼا ده خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې
تروسا سمر سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړل شوې
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه دا رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پارلمان کې د قبایلي سیمو د استادو مرستیال پارلماني مشر او له خیبر جنسي د قومي سملې غړي شجیګل افریدی مشال رډو سره په مرکه کې ویل چې قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو اف سی آر قانون کې د ضروري اصلاحاتو د عملي کېدو او قبایلي سیمو ته د مستقل حیثیت لپاره کوششونه کوي زموږ همکار فرهاد شینواری له شجیګل افریدی څخه د مرکه په سر کې د دې کوششونو تفصیل غوښته ده
مونږ پخپله په دې باندې ډېر په هاوس کې خبرې کړې دي او چې کوم گورنر کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې اعجاز قریشي صاحب سره زه اوس وایس چیرمین هم یم عارف هامس کمیټې کې په هغه کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا طریقه جوړه کړو چې فاټا پارلیماني کونسل سټارټ بنیاد ایک دم چینجنګ نشي کېدی چې مونږ وایو چې دا د صوبه شي دلته د پولیس سټېشن جوړی شي دلته د پولیس راشي نه سټپ بای سټپ دا ایکسپیرینس په 25 د هر چا ساده کې ناکام شوی دی نو مونږ واپس نه غواړو چې مونږ داسې کار وکړو چې ناکام شو نو مونږ دغه د پاره انشاءالله تعالی دا پلان کړی دی او وردا نوټیفیکیشن وباسو خو د ټولو نه اول آی ډی پیز واپس کېدل دي او هغه الحمدلله کار سټارټ شو چې دا کلیئر شي آی ډی پیز واپس شي نو فاټا پارلیماني کونسل به جوړیږي هغه کې به په سټارټ کې صرف پارلیمنټیرین دا 12 ایم این ایز او 8 سینیټران وي او هغه ته به ډایرکټ لکه یو ممبر ته به فار ایگزامپل هیلتا والا شو اب ټول فاټا هیلت ذمہ وار وي یو ته ایجوکیشن والا شو به ایجوکیشن یو ته پبلک هیلتا والا شو هغه به د پبلک هیلت ذمہ وار وي
فاټا لپاره څه حیثیت غواړي آیا دا ځان له صبح جوړول په کار دی په مغه اف سی آر کې اصلاحات په کار دی او کنه چې دا د خیبر پښتونخوا صوبې سره زم شي
پس ته دینا چې د ای ډی پیز واپس شي خلک په خپلو ځایونو کې موجود شي بیا به په دې سطح باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده که د مونږ په صوبې سره په ضم کېدو کې فایده ده او که د مونږ په دفاټا فارلیماني کونسل ټایپ لکه څنګه ګلګیت بلتستان د په دې کې فایده ده.
دا کوم اصلاحات چې تر اوسه پورې شوي دي د پیپلز پارټۍ د حکومت په دور کې وشو پولیټیکل انتظامیې نه عملي کوي چې هلته کې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزی کیږي لیا بې ګناه خلک جیلونو ته اچول کیږي او په هغې باندې څه نظر ساتئ تاسو؟
چې کم ریفارمز زرداری په وخت کې نوټیفیکیشن شوی و په هغه کې په یو باندې امپلیمنټیشن نه شوی. امپلیمنټیشن په ځکه نه شوی چې تا اختیارات مغو افسرانو ته ورکړل چې کوم افسران په سیټونو موجود و د پولیټیکل ایجنډ نه به دا اختیارات ځي.
تاسو په دې حق کې چې عدلیه او انتظامیه جدا شي
دای مین ریفارمز دی چې تر کومه پورې د اپریشن ډیپارټمنټ او جوډیشلی الګ شوي بېله شوي نه وي تر هغې پورې انصاف میلاوېدل مشکل. خو که یو ایم این ای هغه حلقې ته په میاشتو کې هم نه ځي مطلب دا چې هغه خو ټول اختیارات څه پی او ای پی او تحصیلدار کول غواړي نو هغه به کېږي. نو ځکه زه وایم چې انشاءالله تعالی مونږ په دغو باندې د همدغه شانتې چې کوم د کرپشن په حواله باندې دی په دا کې یو ډېر غټ چینج را روان دی. مونږ یوه پالیسي جوړه کړې ده چې دا څومره پیسې دي چې دا لیګلای شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اردوونکو که څه هم په خیبر پختونخوا کې د وروستیو کې د بیامنۍ له وجې بهرني سرمایهګاري د نش برابر ده، خو د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټري یا تجارت او صنعت ایوان وای چې صوبې ته د ګیس او بجلی په بد کې د وفاق لخوا د حق نه ورکولو او لوډ شډنګ له وجې ځایي کارخانې هم اکثره بندې وي چې عامو خلکو ته د اقتصادي مشکلاتو د جوړېدو سبب کیږي. زلاند سبزی په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې د صوبې په شاوخوا 350 کارخانو کې 815 کارخانې دا وخت بندې دي چې ورسره د صوبې مالی حالت اغیزمن شوی او بیروزګارۍ کې هم سیواوال راغلی دی. خو بلخوا د وفاق لخوا صوبې ته د بجلی او ګیس په مټ کې د حق نه ترلاسه کېدو او لوډ شډنګ له وجې باقي پاتې کارخانې هم په ورځ کې 100 ګنټې چلیږي.
ګیس د صوبې خبر پختونخوا پیداوار 1280 ایم ایم سی ایف دی. او زما د ټول صوبې یعنی عوام الناس او کارخانې صرف 240 ایم ایم سی ایف استعمالوي او بیا په ما باندې پابندی دی چې ماته نوی کنیکشن نه ملایږي. زما انډسٹری کا خپل کنیکشن نه ورول غواړي اجازت نشته چې زما د صوبې انډسٹری ګیس استعمال چې دی صرف 15 ایم ایم سی ایف او بیا زما باندې پابندی دی چې کارخانې له نوی کنیکشن نشي واخیسته تندور هم نشي کولای دی دلته.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره په تجارتي لار باندې پرتې سیمې دي او که په دې سیمو کې صنعت او تجارت ته وده ورکړي شي نو د پختون اولس تقدیر بدلېدی شي.
خلک د تناسب روانه سرمایه‌کار د بل صوبو ته ځي بل خاریو ته ځي چې زما د صوبې ته زما د بجلی حق ملاو شي زما د ګیس حق ملاو شي او دا لوډ شډنګ ختم شي. یقین وکړئ دلته به یو صنعتي او تجارتي انقلاب به راشي دلته به دومره خوشحالي راشي دومره روپۍ به راشي د حق لال چې خلک به په روزګار شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی له وفاقي حکومت څخه د بجلی او ګیس په مټ کې د صوبې حق اخیستو لپاره هڅې کوي، خو داسې ښکاري چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حق ورکولو ته تیار نه دی.
جو ماری فاضل ګیس ہے کوهات کی اس سے ہم نے
د کوهات د قدرتی ګیس څخه مونږه د 1400 میگاواټ د بجلی جوړول یو منصوبه جوړ کړې و او دغه بجلی به مونږه د صوبې کارخانو ته ورکوله چې وسره به د صوبې تجارت وده کړې وه. بیروزګاری کې به هم کمی راغلی وو او د 13 آئینی بدلون تر مخه خپل وسایل په کار راوستل زموږ حق دی، خو وفاقي حکومت د بجلی جوړولو په دې منصوبه کې خنډان جوړوي. وفاق سره زموږ په دې خبرې روانې دي او امید وساتو چې په میاش دوه کې به د مرکز د اړخه مثبت جواب راشي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د اوبو نه پیدا کېدونکې بجلی په یوه ورځ کې نږدې 4000 میگاواټه ده او کچرې د خیبر پختونخوا ټولو کارخانو ته شپه او ورځ بجلی ورکړي شي نو دروازې به 115 میگاواټه بجلی مصرف کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو زموږ په ویب سټ باندې غټول هرس د خبرونه چې روان دي د پژوندې بڼه هم اوریدل شي او د غزنه پروګرامونه مختلف او زموږ ریپورټونه او مرکه همدار از ویډیوګانې دا ټول ډاونلوډ کول هم شي. که چیرته فیسبوک لری نو د مشال ریډیو پاڼه در سره خوخه کوي، هلته تصویرونه هم شته دي، مختلف تصویرونه دي. تاسو پکې دا ورځنی ریپورټونه چې کوم نشر کیږي دا هم هلته کتلی شي، ورسره ویډیوز هم شته دي او همداراز تاسو کولی شئ هلته خپلې تبصرې هم موږ ته پرېږدئ، خپل پیغامونه راته ولیکئ او راته ووایئ چې زموږ خپرونې څنګه دي او څنګه یې لا نورې ښې کولی شو. اوس تاسو ته یو رپورټ دراوړو. په دې وروستیو کې د کراچۍ پښتنو میشتو سیمو ته د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو تګ راتګ ډېر شوی دی. لنډه موده مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پښتنو سیمو دورې کړي. دوی دغلته د خپلو ګوندونو لپاره د ملاتړ په لټه کې دي او پښتانه وایي چې د انتخاباتو په موقع د دوی د ووټونو اهمیت نور هم ډېر شي. ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو د تیرې میاشتې په اخره کې د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو دوره وکړه او د بیلابیلو پښتنو مشرانو سره یې ولیدل. د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار او د پیپلز ګوند سیمه ییز رهنما شاه جهان په دې اړه وایي
آصف علي زرداري صاحب چې کله هغې د پرېزیډنټ آف پاکستان هغې دا یو ایفرټس کړو او څه خلکو ته دا ذمه داري ورکړې چې هغه تاسو لاړ شي او د کراچۍ پښتانه وګوره او د هغې معاملات د هغې مسایل وګوره چې هغې ته څه مسایل دي. که د کراچۍ پښتنو ته لکه اپروچ وکړي شي او هغې ته صحیح ګایډنس ورشي او لکه د هغې مسایل واورېدي شي
شاهجهان خان زیاتوی په کراچۍ کې پلسګونو لکه پښتانه شتون لري او پیپلز پارټۍ ته د دوی د ووټونو د اهمیت اندازه ده. د هغه په وینا د پښتنو په علاقو کې مخکې هم دوی کارونه کړي او اوس چې په سند صوبه کې پیپلز ګوند په واک کې دی، دوی د کراچۍ د پښتنو په علاقو کې پرمختیایي کارونه شروع کړي دي. جماعت اسلامي ګوند هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو د رامنځته شوي سیاسي خلا د ډکولو په موخه خپلې هلې ځلې ګړندې کړي دي. د دغه ګوند مرکزي مشر سراج الحق پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو دوره وکړه. د یاد ګوند د غربي ضلع د اطلاعاتو سیکرټري رحیم ګل بیا وایي د دوی د مشر د دې دورې هدف یوازې پښتانه نه وو.
کراچی پنځه ازلانی او پنځه واړو کې به لکه مختلف ځایونو کې هغه په خپل ترتیب سر راروانی کړه. ټیک چې زمونږ د غربي دی کې جو اکثریت زمونږ دی د خپل پښتنو زیات دی ځکه چې تاسو داسې عام جوړی کې چیرې دا مهم صرف په پښتنو ایریا کې دا لا کې داسې نه دی.
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هیڅ یو ګوند ته واضح اکثریت نه و حاصل او د دې علاقو پښتانه په ټولو ګوندونو کې شامل وو. خو د 12 مئی 2001 کال را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې اکثریت ترلاسه کړو او له دې سیمو څخه یې په لومړي ځل د سند اسمبلۍ 200 وګټلې. په دغه ګوند د وسلوالو لخوا د حملو وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشران او پلویان تحریک انصاف، پیپلز پارټۍ او نورو ډلو ته اوښتلي دي. خو د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ پښتانه اوس هم د دوی پلویان دي. د کراچۍ پښتون میشتو سیمو کې تیر ځل ټاکنو کې تحریک انصاف هم یو شمېر رایې ترلاسه کړي، خو لا هم په دې علاقو کې د کراچۍ د نورو برخو برعکس هیچ چاته واضح اکثریت نه دی حاصل. اوس د پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه غواړي چې د بلدیتي ټاکنو د مخه په دې سیمو کې واضح اکثریت ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه.
الوی
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته غوږې پام کوا او نيزه تنزیه خبرونه ده چې تاسو به کې په سیاستوالو باندې په سیاست باندې او په ټولنې باندې په مختلفو شیانو باندې به کې تاسو تنز اوري ټوکی ټکاله به کې اوري او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د درڅنګ زینی نورې خبرونه نورې ونیز خبرونه او ورځنی خبرونه تاسو زموږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او دا غزنې ډاونلوډ هم کړئ د ځان سره د خبرونه نیمه تر رسیدلې د 9 بجې شوې دي له منور شاه د خبرونو لنډې زور
پرون مازیګر په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه د بلوچستان په تربت سیمه کې د مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره وکړه او د حکومت نه دی لړ کې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه بلخوا د وجل شوي شل تنه مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپل سیمو ته استول شوي دي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومي کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې په کې به ډیره توجه جینکو ته ورکول کیږي د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال لري او تویلي د سرکاري شمیرو تر مخه د لکانو په نسبت زیات شمیر جینکې د سکولونو نه بهر دي نن په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د سیمونو د تصدیق اخیرنې ورځ ده پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای وای تر دې دمه د 2 کروڑ او 1 لک نه زیات سیمونو تصدیق شوه او د 1 کروڑ او 500 لک نه زیات ناس تصدیق شوي سیمونه بند کړل شوي دي افغان ولسمشر اشرف غنی په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت سیو دی چلډرن تنظیم د کارکونکو وجنه په کلک ټکو غندلې ده ویلې دي چې د عامو خلکو په تیر بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی تیر ورځ د اورزګان په مرکز ترینپورټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 کسانو مړی موندل شوی وو چې خواوشه یو میاس وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوی وو د امریکا صدر باراک اوباما وای په دې هفته کې د ایران د ستر مشر علي خامنئی لاړه خد سخت الفاظو باوجود پر امید دی چې د تهران اټومي پروګرام سند تکول لپاره به حتمی لوزنامه رامنځته شي او صدر اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړی دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1500 کلونو کې په اول وار د دې ډول اعلی پای خبرې اترې کیږي
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای اوریدونکو زبر ریاض مساخل تاسو د پاکستان د زینو نننې ورسپانو د اداري وغټی کی وای
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د یمن د صورتحال په تناظر کې د کور کمانډرانو په غونډه او د پارلیمان نه په پاس شوی متفقہ قرارداد لیکلی دی دغه لړکی دنیا ورسپانو وای چې دا یو خبره ده چې پارلیمان په اتفاق سره یو قرارداد منزور کړو چې پاکستان له د یمن شخړه کې د یو طرف سره ادریدل ندی په کار خودی سره سره دا خبره هم ظاهریږي چې زمون حکومت دا توان نه لري چې په خپل سر فیصله وکړي او د خارجه پالیسۍ پرنګ اهم معاملې کې هم دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره مشورې کوي اداري مخ کې وایي چې تر څو د سعودي عرب د سلامتۍ خبره ده نو په کار ده چې پاکستان د دې لپاره د اوس نه خپل فیصله وکړي ځکه چې سعودي عرب ته که خطر را ورسېد نو بیا به پاکستان ته پوز لیګل ډیر ګران شي او دا د یو څو ګڼټو یا د یو ورځې خبره نه ده چې پوز به په سمدستي توګه هلته ولیږل شي بلکې دې کې به ډیر وخت لګي نو ځکه پکار دا چې دغه لړکی پاکستان د اوسنه فیصله وکړي او بلدا چې د دوران دی د یمن د مسلې د پرم نه حل راويستو د پاره هم حل زری تیزی کړی شي اداریا مخ کې د کور کمانډرانو د غونډې احوال لیکي او وایي چې د دوران هم د ملکی امنیتی صورتحال او روانو پوزي عملیاتو سره سره د یمن په صورتحال غور شو او ویل شو که حالات د غرنګ روان پاتې شو نو د سره با ټوله منطقې ته خطر را ولاړ شي نو ځکه پکار دا چې د دې مسلې حل ولټول شي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کې په کامی جواب اردو لیک کړی دی او وایي چې د کال 1903 په آئین کې ټاکل شوی و چې اردو به د پاکستان قومي ژبه وي او د کال 1903 پورې به په ټولو دفترو او ادارو کې د انګریزي پزې اردو اردو استعمالی گی او د غلړ کې انجمن ترقی اردو او نورو ادارو ډېر مرسته هم کړی دی، خو افسوس چې اویش کاله تیرې وروسته هم په سرکاري دفترو کې اردو جبا سوک نه پیژني. اداریې وایي چې دې سلسله کې مختلفو ادارو او تنظیمونو وخت په وخت د سیمینارونو او دستورو په ذریعه واکدارانو ته دغه خبره رسولې ده، خو د هغې باوجود چا هم د دې نوټس نه دی اخیستی. او اخر دا چې د غلړ کې سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې اردو ته د قومي ژبې حیثیت ورکولو غوښتنه شوې ده، او قائم مقام چیف جسټس جواد اسخواجه د دغه درخواست اوریدنه وکړه. اداریه خیره کې لیکي چې جواد اسخواجه د درخواست اوریدنې په وخت متعلقه چارواکو او واکمنو ته نوټس جاری کړي چې ولې د اویش کالو تیرېدو باوجود په آئین عمل درآمد نه دی شوی، او دغه لړ کې د ذمهوارو خلکو نومونه او وجوهات عدالت ته وویل شي، او دا هم چې حکومتي واکداران دې په ډاګه کړي چې دوی په آئین عمل درآمد کول غواړي، کنه ټول عمر به زموږ ملک د غیرو کالونی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، خلیج ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې د پاکستان د حکومت لخوا په یمن شخړه کې د سعودي عرب د پوځي مرستې نه کولو او بې طرفه پاتې کېدو په فیصله د متحده عرب اماراتو غبرګون راخیستی او لیکلی دی چې دغه هیواد ویلي پاکستان به د دې فیصلې خرابې نتیجې وویني. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبسایټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دغلته د ځواکونو د کمولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکی ملیحا مرزاده درته وایي.
خلیج ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو د پاکستان لخوا د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو د فیصلې په کلکه غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د دوی د پوځي ائتلاف برخه وګرځي او پوځي مرسته دې ورسره وکړي. د پاکستان په پارلیمان کې د یمن شخړې په اړه د یو متفقه قرارداد تر منظوري وروسته د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد ګرګش په یو ټویټر پیغام کې وویل چې عربي خلیج دا وخت له خطرناکو حالاتو سره مخامخ دی او ستراتیژیک امنیت یې په خطر کې دی. په داسې وخت کې ورباندې دا فرق واضح شو چې اصل ملګری څوک دی او د میډیا او بیانونو ملګری څوک دی. ورځپاڼه لیکي په قرارداد کې د پاکستان حکومت د سعودي عرب د خاورې د ساتنې ژمنتیا ښودلې ده چې تر اوسه په شخړه کې لګواخ سره نه ده مخامخ شوي. ګرګش وویل چې پاکستان ته پکار دي چې په شپږو هیوادونو مشتمل د عربي خلیج د همکارۍ له کونسل سره د ستراتیژیکو تعلقاتو په وړاندې خپل دریځ واضح کړي، ګنی په دې سنجیده معامله د دغه هیواد متضاد او مبهم نقطه نظر منفي نتیجې لرلی شي. د ګرګش په خبره داسې ښکاري چې تهران د پاکستان لپاره له خلیجي هیوادونو زیات مهم دی. هغه وویل که څه هم د دوی اقتصادي اساسې مهمې دي، خو په نازکو وختونو کې د سیاسي ملاتړ نشوالی تر سترګو کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبسایټ لیکي په دې وروستیو کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پلان شوي تک د ودرولو اعلان وکړ، نو ورسره دا وضاحت ورکړ چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. له دې سره سره هغه دا هم وویل چې له هیواده د ځواکونو د ویستلو مهالویش نه دی بدل شوی، یعنی دا چې راتلونکي کال به زیاتره امریکایي سرتیری له دغه هیواده واپس کورونو ته لاړ شي. په ویبسایټ کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په شمیر کې ځنډ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پر صدر اوباما فشار دی چې یا خو دې په مکمل ډول له دغه هیواده وځي او یا دې هلته پوځي موجودیت پراخ او وغځول شي. په عین حال کې په عراق هم بحث روان دی چې هلته تر 3000 زیات امریکایي سرتیری اوس هم موجود دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو په تازه بحث کې یوې خوا ته هغه کسان دي چې داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نورو زیانونو مخه نیولو لپاره دا ښه ده چې ځواکونه په مکمل ډول هلته نه ویستل شي، بلخوا نور کسان دا نظر لري چې په کار د امریکا تر هغې افغانستان پرېنږدي تر څو چې دغه هیواد محفوظ او مستحکم شوی نه وي. خو بیا د هافینګټن پوسټ په خبره روسي تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د پارلیمان زیاتره غړي او امریکایي وګړي دواړه نظرونه ردوي. ویبسایټ لیکي په ملک کې دننه ځان د قایلولو لپاره تل دا بحث کیږي چې امریکا په هغه ټولو هیوادونو کې چې یرغل یې ورباندې وکړ تر هر ممکن حده ښه کړي دي، خو په مقاله کې راغلي چې په عین حال کې دا هم تر سترګو شوي دي چې په دغو هیوادونو کې د مسلو حل پوځي نه بلکې سیاسي دي. د ویب سایټ په خبره امریکا هم دغه نظر د ویتنام په حق لرلو او اوس د افغانستان او عراق په اړه هم په خبرو کې دغه نظر څرګندېږي.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا سوګې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دغه سلطنت وو پېښور خو زبردست ځای او هغه ته په دې توګه د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل وو.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي چې د چین ایم سی سی کمپنی چې افغانستان ورسره د عینک د مسو د کان په اړه باندې قرارداد کړی وو د دوی په خبره د هغو امتیازونو ورکولو ته تیار نه ده چې دوی سره یې په 2008 کال کې منلی وو. افغانستان بیا وایي چې دوی غواړي چې هماغه شرایطو باندې د دې کمپنۍ سره کار وکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان او چین لا هم د لوګر د عینک د مسو د کان پر مسئلې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې چین 15 میاشتې پخوا له افغانستان غوښتي وو چې د دغه کان چې ارزښت یې 3 میلیارد ډالر دی په قرارداد کې بدلون راولي او هغه امتیازونه چې د چین د پولادو شرکت په پیل کې افغانستان ته منلي وو تقریبا نیمایي ته رالش کړي. د عینک د مسو کان چې د یو لرغوني بودایي ښار تر کنډوالو لاندې دی د نړۍ د مسو یو تر ټولو ستر کان دی. د دغه کان د استخراج قرارداد د چین ایم سی سی یا د پولادو شرکت په 2008 میلادي کال ترلاسه کړ خو تر اوسه پورې پر هغه کار نه دی پیل کړی. د افغانستان ولسمشر ته د کانونو استخراج یو لومړیتوب دی او هیله لري چې له دې لارې به افغانستان پر خپلو پښو ودروي. د افغانستان د کانونو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل کیږي. چین په 2008 میلادي کال له افغانستان سره د عینک د مسو په قرارداد کې منلی و چې په سیمه کې به د برېښنا د تولید لپاره برېښنا کوټ، د مسو د انتقال لپاره د اورګاډي پټلۍ او ځینې نور امتیازونه ورکوي. خو له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په نړیوالو بازارونو کې د مسو بیه په سلو کې 40 کمه شوې او پر ناامنۍ سربیره افغانستان چې په وچه کې هزار هیواد دی د اورګاډي پټلۍ نه لري او دا عوامل سبب شوی چې چینایي لورای لخپلوش بنو شاته شي. د افغانستان د قانون وزیر داوود شاه سبا په خپل ورستۍ مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دوړو خو جوړ جاړای نه دی کړی. افغانستان پر خپل موقف ولاړ دی، دوی یعنی چینایي کمپنۍ پر خپل دریز. په عین حال کې د مسو پر کان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره کار روان دی او تر څو چې دا کار نوي بشپړ شوی مس نشي استخراجېدی. داوود شاه سبا وایي چینایانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیجنګ په وروستي سفر کې وویل چې د کان د امتیاز حق له 0.5% نږدې 10% ته راټیټ کړي. د چین د دې غوښتنې د منلو په صورت کې افغانستان د کال 114 میلیون ډالر له لاسه ورکوي. د چین ایم سی سی شرکت اټکل کړی چې د عینکو د مسو په کان کې د کال 3,43,000 ټنه مس استخراجېدای شي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته کار برابرولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې. افغان چارواکي متحده عرب اماراتو د خوست پونتون سره د تیر مرستو په دوام د نور مرستو کولو وعده کړی. د دې پونتون د چارواکو په خبره متحده عرب امارات به په راتلونکو کلونو کې د غلطه ودانې جوړې او د زده کړو په برخه کې به د ټکنالوژۍ مرسته کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
د شنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکو د یاد پوهنتون د عبدالصمد خان څخه د غونډو او کانفرنسونو په تالار کې د رسنیو له خبريالانو سره په یو ناسته کې وویل چې دوی د عربي متحده اماراتو د حکومت له استازو سره په خپل وروستي کتنه کې د دې پوهنتون ټول ضرورتونه شریک کړي او هغوی ژمنه کړي چې دوی به د پوهنتون سره په ټولو برخو کې دومره مرسته کوي چې بالاخره د ودانیو امکاناتو او کدرونو له نظره د افغانستان په لومړی درجه پانتونونو کې شمار شي. د شیخ زاید پانتون د خونې او روزنې د پوهنځي رئیس پوهنوال ګل سلیم شرافت مشال رادیو ته په دې اړه چې د عربي اماراتو د هیواد د لیوالتیا لامل څه دی ویل چې
د دغې یوه انګیزه دا وه چې محترم ولسمشر په خپله اجنډا کې د شیخ زاید پوهنتون سره د مرستو مسله راولړی کړې وه. نو دوی د هغې پر بنا دا وویل چې موږ مو د یو وار یوازې نه پرېږدو، موږ په هغه خپل قول کې په هغې خپلو خبرو کې صادق یو، کومې وعدې چې موږ د محترم اشرف غنی سره کړې دي هغه موږ عملا پلي کوو.
دا چې د شیخ زاید پوهنتون سره د عربي متحده اماراتو د ممکنه مرستو اړتیا او اغېز څه دی په اړه د محصلانو په چارو کې د یاد پوهنتون مرستیال اسدالله تنی وویل:
وخت چې شیخ زاید پوهنتون لپاره دغه تاسیسات جوړېدل تقریبا موږ 2500 تنه محصلین درلودل، او فعلا موږ تقریبا د 9500 تنو په حدود کې محصلین لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو کاله وروسته موږ نشو کولای چې دغه محصلین په دغو اتو ودانیو کې چې دوه پوړیزه ودانۍ دي په دې کې ځای کړو. که زموږ لپاره په دې نږدې راتلونکي کې نورې نوې ودانۍ جوړې نه شي، موږ د محصلینو د ځای کېدو له ستونزو سره جدي ستونزو سره مخامخ یو. نو دا موږ لپاره حیاتي ارزښت لري.
د طب پوهنځي استاد پوهنوال بادشاهزار عبدالي وویل چې
دوی ټولې پوښتنې زموږ نه داسې مطرح کولې لکه دا پوهنتون چې د دوی خپل پوهنتون وي. نو موږ په دې باندې باور لرو چې دا ځل به انشاءالله سل په سلو کې دوی موږ سره مرستې کوي. خو د دوی ټینګار دا و چې لکه تیر ځل مو چې مرستې کړې دي د 5 میلیون ډالر مرستې چې تعمیرات راته جوړ کړي دي، دوی داسې ویل چې دا پیسې باید په ډېر سالم ډول سره مصرف شي، داسې ودانۍ باید په جوړې شي چې هغه د اوږده مهال لپاره کار وکړي.
د یادونه وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون 14 کاله وړاندې په دې ولایت کې په 4 پوهنځیو کې خپل تدریسي بهیر پیل کړ چې اوس 14 پوهنځي لري. یاد پوهنتون د افغانستان په ټولو 9 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې 9 مقام لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو کولای شئ چې زمونږ د خبرونه هم دا اوس واورئ. فورن پالیسی مجلې لیکلي پاکستان په تیرو کلونو کې پر جهادي او وسوالو ډلو ډیر پام اړولې و چې له وجې اوس د ملک د داسې ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی. د لیکوال په خبره کې دی چې له همدې وجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي شیته په خپلو دورو کې د پاکستان سفر نه کوي. د مقالې نور غټ ټکی له فرخنده اسد اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري په میاشت کې جنوبی ایجیا ته په 2 ځل سفر وکړ، خو په دغه دوره کې هغه پاکستان ته نه بلکې هندوستان ته لاړو. هند د ولسمشر اوباما دغه سفر ډیر ګټور ګڼي. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر لوازنامې هم وشوې او له دغه سفر سره دا پیغام هم ورکړل شو چې ولسمشر هند ته خو لاړو ولې د دغه هیواد روایتي حریف پاکستان ته یې ونه کتل. فورن پالیسی لیکي د پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما هند ته سفر کول یو سخته خبره وه او دغه ډیره په ګران هضم کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډیره هڅه هم وکړه چې باراک اوباما هم د اسلام آباد سفر وکړي، خو دا سیونه شو. مجله لیکي دغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي هم ښایي، که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د امریکا اتحادي دی. بلخوا د لومړۍ ورځنه د پاکستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند او افغانستان سره اړیکې د تاو تریخوالی اخکار دی او دغه تریخوالی کله زیات او کله کم شي. هند چې د نړۍ یو لوی جمهوری هیواد دی، د زیاترو هیوادونو سره یې دوستانه اړیکې دي. په افغانستان کې په یو شمیر د پرمختګ او بیا رغونې منصوبې لري او له 2011 کال راهیسې افغان عسکرو ته روزنه هم ورکوي. پاکستان بیا زیاتره پام یوازې خپل دفاعي بجټ ته ورکړی دی او په 3-5 کالو کې دفاعي بجټ زیات شوی هم دی، ولې تعلیم، صحت او د ولس خیر ښېګڼې کارونو ته پام کم کړل شوی دی. بلخوا هند په اقتصادي لحاظ په دې تیرو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی، نوې منصوبې او پروګرامونه یې پیل کړي او په ساینس او ټیکنالوژۍ کې هم پرمخ روان دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دا خبره منلې ده چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. فارن پالیسي لیکي په تیرو کلونو کې د پاکستان زیاتره صنعتونه د مالی بحران ښکار شوي دي او حکومت په دغه تیر وخت کې یوازې په جهادي او استوالو ډلو زیات پام کړی دی، او ځکه خو اوس دغه هیواد د ګڼو وسلوالو ډلو او د دوی د مشرانو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی، او دغه کار د اوس نه نه بلکې د ضیاءالحق د وخت نه را روان دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د مومندو دغه سیمو زده کوونکي چې د جګړو د لاسه سکولونه وران شوي او کلي تر هغه ځپلې دي، پېښور ته د تعلیمي سیال لپاره ورغلي وو. دا چې دوی هلته څه ولیدل او څنګه د خوښ شو او کنه، په دې اړه شنواز سرکزی رپورټ لري.
د مومندو جلسه هغه زده کوونکو چې خپل اړنګ شوي سکولونو کې زده کړې کوي، تعلیمي ماحول خراب شوی دی، پرون د پولیټیکل انتظامیه لخوا پېښور ته تللي وو او هغه ځایونه هم وکتل چې دوی په کتابونو کې لوستلي وو. ماشومان وویل چې هغوی ډېر خوشحاله دي چې ګنې د تفریح سره سره یوه تعلیمي سرګرمي هم وشوه او زده کړې هم وکړله. وسیم خان د غلنې اوسیدونکي او د لسم جماعت زده کوونکي دي او وای
تاریخی مقامات هم سیکل بالای سار ترالو غم سیکو دغه چې دینه مخ کې مونږ په کتابونو کې دغه پړاو کړیو ولیدل منو دغه چې کوم د قبایل سټوډنټان د طالب علمان د اوس هم د شتګردای سره مخ تي او غو سکولونه تبا شوی دي او ذهنونه خراب شوی دي. نو دغه رنګ چې غو راشي دلته نو غو ذهن باندې خاص سر پریوزي او هغه هم دغه شان خوشاله شي.
یو بل ماشوم ویل چې وړاندې داسې دوري نه وي شوی، نو په کار ده چې دا رقم سرګرمۍ پر اصلونکو کې هم جاری وساتل شي.
یی زمانم دی ابن امین مونږ ډیر خوشاله شې دلته رالو په پیر ازل مان دی رالو دلته مخکې چرته نو راغلی بالا ایثار سر جی اخوا مسجد مابت خان پورې د عجایب گر سر جی اوس دی زین تر راغلی.
د دغه ماشومان سره د سکول یو استاد هم په خبر ته په دې دوره لاړ وو. هغه وویل
زمانم سید ولی اوس اوس دې امتحانات شوی دي، نو دې په ذهن باندې خامخا یو بوج وو، نو په کار چې دا بوج ریلی سکول لپاره دې ذهن ته سکون ورکول لپاره د پولیټیکل انتظامی او د ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې دا د سټوډنټانو لپاره دا سټڈی ټور چې کوم دی ارینج کو.
د لوور سب ډیویژن محمد ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وویل چې هغوی د پېښور عجایبګر او د بالاحصار قلعه د دورې لپاره ځکه ټاکلی وه چې دا دواړه ځایونه د دې ماشومانو په نصاب کې هم موجود دي.
چې د محمد ماشومانو ته یو داسې موقع ورکړه چې هغه نن رالل او دلته کله بالاحصار ویزټ او دی دلته دا وکتل. 2000 کالونه دا بالاحصار فورټ جوړ شوی دی او په دې کې دی یخ تاریخ سټڈی کو، د مسلمانانو تاریخ هم دی، دلته د سیکانو تاریخ هم دی، د انګریزانو تاریخ هم دی، او دغه شانتی دی د هیستری نه خبر شو.
په دې ماشومانو کې د غلنې خوایزه یکون او د پلان غر د سکولونو نه راغلي زده کوونکي شامل وو، او انتظامیه وویل چې دا رقم دوري چې د دې ماشومانو د معلوماتو لپاره مثبت دی په راتلونکو کې به هم کولې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په کو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم سیتاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د پاکستان حکومت تیر هفته په لمز یونیورسټي یا پوهنتون کې د بلوچستان د حالاتو په اړه د غیب کړل شو بلوچانو د حقونو لپاره د کارکونکي ماما قدیر بلوچ او د بشري حقونو لپاره کارکونکو ځینو نورو کسانو د خبرو دستوري ته اجازه ورنکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې که څه هم منتخب حکومت دی خو لا هم سنسرشپ نه دی ختم شوی او خلکو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له 2003 کال راهیسې داسې ویل کېږي چې دا هیواد اوس امریت ته اشا کړې ده او جمهوریت لور ته سفر پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې شک نشته چې جمهوریت نوم تر هغه منونکي نوي تر کومې چې په یو جمهوري هیواد کې چاته د بیان، فکر، معلوماتو او د اظهار د ازادۍ حق ترلاسه نه وي. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان د سخت سینسرشپ په حواله د ماضي په نسبت ډېر نوي ګامونه اخیستي دي خو بیا هم داسې څرګندېږي چې سینسرشپ یې په پوره توګه نه دی ختم کړی. ډیلی ټایمز د اپریل په 9 نیټه د لمز یونیورسټي د یوې دستوري په اړه لیکلي دي چې په دې دستوره کې د بلوچستان په حالاتو د لادرکه بلوچانو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ او نورو خبرې کولې. ډیلی ټایمز لیکي چې د دغه دستوري نه یو ورځ وړاندې اسټابلیشمنت د استخباراتي ادارې دوه تنه کار کوونکي د دغه پوهنتون له چانسلر سره د لیدلو لپاره ولېږل. مقاله لیکي د چانسلر تر غیر موجودګۍ پورې دوی د یاد پوهنتون د سوشل ساينسز څانګې مشر سره ولیدو. د ډیلی ټایمز په وینا د استخباراتي ادارې د دوه کارکوونکو د لمس یادې څانګې مشر ته په واضح توګه وویل چې مباحثه نشي کېدلی. ډیلی ټایمز لیکي چې کله د سوشل ساينسز څانګې مشر د دواړو کسانو سره د خبرو اترو کول هڅه کوله هغې ته یې د وینا لپاره د منونکو کسانو وړاندیز هم ورکولو نو د استخباراتي ادارې کارکوونکو دوی ته په څرګنده وویل چې د مذاکراتو هیڅ ځای نشته او وویل چې یا خو دې دا دستوره معطله کړل شي او یا به یې انتظام کوونکي او ګډونوال نیول کېږي. ډیلی ټایمز پاکستان د یو جمهوري هیواد په توګه یادولو سره لیکلي دي چې لمز یونیورسټي د دې درسي بیان، فکر او د اظهار د ازادۍ د خلاف ورزي پر ضد احتجاج کړی دی. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي د دې پیښو وروسته داسې څرګندېږي چې د داسې ازادۍ یوازې په یو څو ځایونو کې اجازه شته.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کراچۍ کې چېرته چې د قبایلي سیمو پښتانه استوګنځي هغلته وایي د خلک وایي چې د کراچۍ د پولیسو لخوا زورول کېږي. دوی زیاتوي دوی د سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په جعلي پولیس مقابلو کې وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم درېدل نه ده. بلخوا د کراچۍ پولیس ته تورونه ردی. دې اړه د ظفر کریمي رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي دغه خلک وایي پولیس یې نیسي او د پیسو د اخیستنې په بدل کې بیا را خوشي کوي. دوی زیاتوي د دې سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په مبینه پولیس مقابلو کې وژل شوي هم دي. د دې سیمې یو ځایي مشر حاجي خسرو په دې اړه مشال رادیو ته وایي
د پولیس مقابلې دي دلته ډېرې وشوې. دا فلټر شوی مقابله وشوه نورې وشوه کنه نه کسان یو ویشتل محسوس مخشې نیولې وې چې دا اوس مقابله شی وویشت مقابله نه وه لکه څو ورځې هم یا میاشت دوه مخشې نیولی خو بیا درې میاشتې نه بعد یې راوړل دلته وویشت.
د حاجي رواد خان په نامه یو بل سپینګیری په دې سیمه کې کاروبار کوي. هغه وایي پولیسو نیولی وو او د یوې میاشتې د بند تېرولو وروسته یې د پیسو ورکولو په بدل کې را پرېښودلې دی.
خاص کر پولیس نه مسلې شته دی. چاپار راغله ډېر پولیس راغلل په هغه کې یو زوړی و شپږ تاریخ هم در راغلل.
د دې سیمې یو بل کاروباري ناصر حسین مسعود وایي پولیسو یې له پلورنځي په لکونو روپۍ وړي دي. هغه زیاتوي د دې پیښې په ضد یې په سند هایکورټ کې مقدم دمهم د ارکړې خو تر وسه ورته نخپلې پیسې په لاس ورغلي او نو ورته دا معلومه شوې ده چې د څه ګنا کړې و.
برا راو ختم بس دوه سره ډبل هتیار وي پستل وي او سره کلشن کوفي هغه لوډ کړو چې دیوار ته یو سر دیوار ته شي بس پالماری په هغه باندې غیر روان کوي چې هم کوئی چور نه یا سین پولیس یا ډاکو نه یې نو که موږ شرط حرکت کوله بیا موږ دهشتګرد وي الریډي چې دهشتګرد وي پولیس مقابله وشو یو داسې ځای کې بارود مون لا کړل بیا به دا ډرامه را پسې جوړېدا نو په کې نه سوله چې بیا خو به بس
د پیپری سیمې د مسعود قبایلو ځایي مشر پیر ادم وایي د دوی د سیمې یو شمېر خلک پولیسو په مبینه مقابلو کې وجلي او دې کار د دوی د سیمې خلک د یری او طرحې سره مخ کړی دي.
مونږ دا وایو چې کوم مجرم وي مجرم که د چا زوی کا پلور وي کا ورور وي نو دا که مثال سزا ورته میلاو شي کوډه حواله شي حالانکه پانسی دا میلاو شي مونږ وارو چلته ده مقابلہ شو شو فلان کئی شو شو نو مونږ دې مقابله کې څنګه کېږي چې څوک آسان درې میاشتې مخکې نیول شوی نیولا کس مقابله کې راتلای شي.
ناصر حسین هم ورته اندېښنه لري.
چېرته آواز اوچت کو نو بیا د ټارګټ کوي چې ته آواز ولې اوچتا وې لکه زمونږ پرونه باندې پابندي زمونږ جړلې نه شو وایي چې کزه د وایم ته به جړ نه هغه زمونږ په جړه بیا پابندي لګېدلې ده.
بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي دا ردوي چې ګنې دغلته ترسره کېدونکې پولیس مقابلې جعلي وي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه مشال رډیو ته وایي
ایک دو ایسے واقعات ہوئے
جس میں پیخی رامنستا شوی چی منگ تتری دا اندازہ شوی دا چی دا صحیح پولیس مقابلے نوی دا حقی منگ پلٹنی کڑی او دا اڑوند پولیس چارواک پزود مو کاروائی کڑی دا دا زو منگ تگلار ندا چی ماورای عدالت وجنی وکڑو نموڑی زیادہ کڑا که کم پولیس مقابلہ جالی ثابت شی نو بیا با هم دوی دا اڑوند پولیس چارواک پزود پورا پورا کاروائی وکڑی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګل ما دا ماشومه بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اوبل درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.